سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم رادیو تړلې او خبريالانو هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو کته هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سیف الله رضایی او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشکړل خو رادیو له هم تړلې پاتې ده د راپورن لمخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تربل امر پورې رادیو نشي پرانیستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکوندی کې د دې سیمیز رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللې او دا عمل یې غندلې دي طالبانو لا د دې رادیو د تړلو په اړه څه تفسیر نه ده کړی مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې بدخشان کې یو رادیو تړلې و د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لیوی درنی چاودنی وروسته اور لګیدلې چې لامل یې ډیر مالی او ځنی زیانونه اوښتي دي د نمړنی اور پرونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تن نور ټپیان دي چاودنه نن سهار په یو زیرمنتون ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې حس شوې دي په ټولیز توګه د اور وژنې شپږ واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنۍ حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توضیح شویدی د دغه پیخي اتسلری وشتنه قربانیان په سیمه زوروختونونو کې تر زنګړی او جدي پاملرنې لاندې دي چارواکو د پیخي په اړه څېړنې پیل کړې دي مګر د ګودام دقیق محتویات شوې ده انټر لوجستیک په نوم دی او شرکت دی نه دی په ډاګه شوی ترنن سهارا د نګورو کرباغ لسیمی څباندی 15000 کسانو کډه کړي او ارمنستان ته تللی دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشنیان ویاند نازلی باغاسریان نن کړي ده لسیمی نه د خلکو د جبري کډه لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی ل نګورو کرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکو ارمنی ټبر دي د کډوالو شو کسانو د غنوي شمیرې د سرګندوی چې د لانجمنې سیمې مهي نفوس بيزاوي بیزای شوای دی ایریوان لملګرو ملتونو غوښتنه دي چې سیمه ته یو څارونکو ماموریت واستوي ترڅو د بشري حقوقو او امنیتی وضعیت لنجدې وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډ شوو تر یو وشت کم عمره ازیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د روغتیایي دروانی روغتیا په برخه کې د 2 میلیونو پاوند مرسته اعلان کړه د برېټانیا حکومت په خپل ویب پاڼه په ویلمې کې ویلي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولای شي دغه مرسته د وی برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د ویلمې مخې دغه بنسټونه کولای شي په زرګونو ماشومان او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په لمه کې به مشخص ډول د ځانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیرې خودل شوی نه دی خو په ټوله کې ویل شوی دی چې دغه درې واړو هیوادونو اصل زره ماشومان او تنکی ځوانان چې په بریتانیا کې میشت شوی دی د رواني ناروغۍ او په مختلفو برخو کې د غملاتړ ته ترلاسه کولی شي چې ورته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ او جهي صندوق یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو نه په شپږو کې تنجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په ویلمې کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې د مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلونو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مطلب دی وړاندې په یو شمیر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومان ته پکې زده کړې ورکول کېدلې هم تړل شوی و تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوی یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لړلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوی په اعلامیې کې چې 13 ورځ ناوخته خبره شوې راغلي چې دغه پریکړې لامل شپږ سوه اویا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې د مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې دغه شپږ ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبان له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیر ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان لدی وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنو شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د طالبانو لخوا د مدني فعالې جوړیا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي بریدونه باید ودرول شي. همداشان د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف دی وی اعلامیې په خبرولو سره د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي جوړیا فارسي او نورو هغو فعالانو د روغتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو په بڼه کې دي. خو طالبانو د جولیا فارسي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې یې نه دا پروانې د دې خوځښت یوه بله غړي هم لس ورځې وړاندې له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د چهارشنبې په ورځ نوښته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې جولیا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یاد سازمان زیاته کړي چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه ندا پروانی هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکي خدا خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د جولیا پارسي کورنۍ د هغې د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه
د میرمن جولیا پارسي په اړه لا هیڅ معلومات نشته، فقط دومره پوهیږو چې هغه یې د کورنۍ او چارو وزارت ته بیولې. کورنۍ یې ډېر اندېښمنه ده. د میرمن جولیا له نیولو وروسته یې کور ته راغلي او موبایل او اسنادونه یې چې په کور کې ول له ځان سره یوړ. موږ ټول ډېر اندېښنه لرو چې پر هغه به څه وشي.
د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د معترضو